السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا نن د خالي ورځ د 2019 کال د مارچ تمیاشتې 2 نیټې ده ملي حمید زاده مو د مشال ریډیو د نن ورځې اخیری خبری سات کې تاسو ته هرکلی وایم وخت په پیښور کې د ماښام 5 بجې شوې دي په خبرونه کې د قبایلی سیمو خیبر پښتونخوا پاکستان افغانستان په اړه د رپورټونو ترڅنګ نړیوالو او مقامي مطبوعاتو ته کتنه هم لرو خو اول خبرونه له فرهنګ سره کوم
السلام علیکم لمړی د خبرونو سټیکی هندی چارواکو او د سر صلیب نړیوال ادارې د پاکستان لخوا د هندی پایلټ په شکایتونو د فیصلې هرکلی کړي د پاکستان فوج ویلي د هند سره پر لائن اف کنټرول انند د ډزو په تبادله کې دوا عسكر وجد شوې دي او سعودي عرب د بشري حقوقو د نیول شوو یو شمیر خزینه فعالانو کیسونه عدالت ته وړاندې کړي د خبرونو تفصیل د پاکستان د فضائي حدودو سرغړون کې هندي هوا باز ابینندن تیر شپه په واګه پوله د کاغذي کاروایي ورسته هندي چارواکو ته سپارل شوې ده د ابینندن د نیولو اعلان د پاکستان په واسطه د فبراير پر 20مه کړي وو ویلي وو چې هم په دې ورځ د هند جنگل وته کوي هغه وخت په نخ کړه چې د پاکستان حدود ته داخله شو د ابینندن خوشی کېدل د وزیر اعظم عمران خان لخوا د امن یو نخ بلل شوې ده بلخوا هندي او د سر صلیب نړیوال ادارې چارواکو ابینندن ته هرکلی ویل دي د هند وزیر اعظم نریندر مودی د مارچ په لومړۍ نیټه په ټویټر ولیکل چې هیواد یې د ابینندن په همت او ویاړ کوي د پاکستان د پوز مطبوعاتي څانګې نن غرمه په یو بیان کې ویلي د پاکستان او هند ترمنځ پلان جمعنه سیمه کشمیر کې پر یو بل د ډزو په تبادله کې دوا پوځیان وجل شوي دي پوز وایي دغه پیښه په نکیال سیکټر کې هغه وخت شوي چې پاکستانی عسکرو ځوابي ډزې کولې د دواړو هیوادونو ترمنځ د لائن اف کنټرول په سیمه وخت په وخت ډزو تبادله روانه ده بلخوا د هند پولیسو نن ویلي بیګا د کنټرول له کرښې سره نږدې په پونچ سیمه کې د پاکستانی پوځیانو په ډزو کې یو ښځه او د هغې دوه ماشومان وجل شوي دي د هند پوځوي هغوی ځوابي کاروایی کړې ده بلخوا یو پاکستانی چارواکي عمر اعظم ویلي نن هندي ځواکونو له پولیسو سره نږدې درنې وسلې کارولې چې پکې یو هلک وجل شوی او درې نور زخمیان شوي دي نوموړي وویل پاکستان د هند د حملې په ځواب کې ډزې کړې دي د باجاور ډیپټي کمشنر عثمان مسعود وای په هغه ضلع کې با پراتلون کې اونۍ کې عدالتي نظام کار پیل کړی نوموړي تیر شپه مشال ریډیو ته وویل د نورو ضلعو په څیر د باجاور ججان به هم د شپږو میاشتو لپاره له ضلع بهر په نورو عدالتونو کې کښېني او بیا وروسته به په باجاور کې خپل کار پیلوي
ججز پوسټینګ شوی دی پوسټونه چې کوم هغه چیف منسټر اپروول ورکړی دی یو سیشن جج او درې ججانو پوسټینګ شوی دی خو دوی ویلي دي چې چونکې دا اول ځلې به جوډیشل سیټ اپ وي نو دوی ورسره چې کوم ایډجاینینګ ډسټرکټس دي په باجاور کیس کې ټیمرګره کې به کېني یو ورځ دوه کې به دوی انشاءالله کار شروع کړي
سږ کال د جنوري په لومړۍ نیټه د خیبر پښتونخوا اطلاعاتو وزیر شوکت یوسفزی ویلی وو صوبای حکومت نور هیواد غوندې قبایلو ته د عدالتي نظام تر غځولو وړاندې په دې لاره کې ځینې ستونزې هوارول غواړي د شمالي او جنوبي وزیرستان رزمک مکین شوال او په ځینو نورو سیمو د واورو ورېدو له وجې لارې بندې شوې دي او د سیمو اوسیدونکي وایي د تیرو درې ورځو راهیسې په کورونو کې بند دي د رزمک یو اوسیدونکي نن مشال ریډیو ته په دې اړه وایي
میزا درو ریشی چې اوره لګیا دو روډینر سره باندې رازماک تا او شاول ماکین میرمشل یار سره باندې چې فلای رټ لاین شي سکولې ور کې نشي تللای هي می سره د سرکوري تا ور سره سوا سوالات مشته ملاو شي
په کورمکی تیر شپه د بارانونو له وجې د یو کور د چت پرې وته په پیخه کې یو ماشوم مړ شوې دي اخوا د بلوچستان په زیاتره برخو کې د بارانو په غرونو د باورې د ورېدو لړۍ روانه ده چې لامل په چمن کې د یو کور د نړېدو په پیخه کې یو ماشوم مړ شوې ده د زیاتې باورې لامل د چمن زیارت او کان مهترزي لوی سړکونه هم بند شوې دي او په لارو ګڼ شمېر ګاډي ولاړ دي تیر ورځ د مومندو ضلع په یکغون سرکاري اسپتال کې د گرین سٹار یاشین ستوري نوم ادارې لخوا د صحت محکمې خزینه او کارکونکو ته د مور او بچي صحت د ماشومانو د ناروغو په سیمه کې د لشمینیا ناروغۍ په اړه د پوهې په یو پروګرام ترسره شو دغه پروګرام کې ول شول چې د صحت محکمې زنانه کارکونکو په کور په کور ګرځي او نورو ښځو ته به پوهه ورکوي د یاشین ستوري ادارې یوې مشرې ډاکټر سنم په دغه وخت مشال ریډیو ته وویل
چې په ماشومانو کې دومره وقفه ورکوي چې مور او بچي دواړه صحتمند دي دا زموږ د الله حکم دی چې هر ماشوم ته خپل حق ورکولي او هغه د وقفې نه بغیر نه کیږي د لشمین یا باندیم خبرې کول غواړو او آگاهی ورکول غواړو
په سیمه کې کارکونکو ښځو، ډاکټرانو او د صحت خزینو کارکونکو په دغه وخت مشال ریډیو ته وویل دوی غواړي چې حکومت د قبایلي ضلعو روغتونونو ته پوره سهولتونه ورکړي. تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د قطر په دوحه کې به نن د افغانستان د سولې په اړه د امریکا او طالبانو استازي بیا خبرې پیلوي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د زیارت په ورځ ویل چې د طالبانو لاستازو سره په خبرو کې د دوه ورځنۍ وقفې پریکړه کړې ده. خلیلزاد په ټویټر په یو پیغام کې ویلي چې د طالبانو لاستازو سره وروستۍ خبرې جدي او مثبتې وې. هغه په یو ټویټ کې ولیکل چې په دوحه کې د پرمختګونو ترڅنګ په کابل کې هم د داسې یو ملي ټیم د جوړولو لپاره پرمختګ شوی چې له طالبانو سره به په بین الافغاني خبرو کې ګډون وکړي. سعودي عرب د بشري حقونو د نیول شوو یو شمیر خزینه او فعالانو کیسونه عدالت ته وړاندې کوي. د دغو نیول شوو ښځو شمیر نه دی ښودل شوی، خو په اړه یې ویل کیږي چې د تیر یو کال راهیسې بغیر له توره بندي دي. سرکاري وکیلانو تیره شپه ناوخته په یو بیان کې ویلي چې دوی خپلې پلټنې پوره کړې او اوس یې دغه کیس عدالت ته وړاندې کړی دی. وکیلانو په دې اړه نور تفصیل نه دی ورکړی. د تیر کال په مئی میاشت کې ګڼې خزینه فعالانې ونیول شوې. په دغو نیول شوو فعالانو د زیاتیو او تشدد راپورونه هم دي. د بخښنې نړیوال سازمان او د بشري حقونو د سار ادارې د سعودي چارواکو دغه ګام غندلی دی. په یو بیان کې د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل د بشري حقونو د فعالانو نیول غندلی او د دوی د خوشي کېدو غوښتنه کړې ده. او پرون د پاکستان شل اوریزه سیالو کې په دوبۍ کې په لومړۍ لوبه کې پېښور زلمی اسلام آباد یونایټډ ته په څلورو وکټو ماتې ورکړه. په دویمه لوبه کې کوټا ګلیډیټرز ملتان سلطان ته په شپږو وکټو شکست ورکړه. په ټورنمنټ کې نن او سبا وقفه ده او د ګل په ورځ په دوه لوبې کېږي. دا خبرونه اوس هم د موسم حال او کرنسۍ به یې اورو.
نن د اسلام آباد کرنسۍ بازار نه اغستل شوی د کرنسۍ نرخونه: یو امریکایي ډالر په 1.85 روپۍ اغستل کیږي او په 1.9 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.82 روپۍ او په 1.83 روپۍ. یو یورو په 1.65 روپۍ او په 1.55 روپۍ. د متحده عرب امارات درهم په 1.86 روپۍ او په 1.80 روپۍ. د سعودي عرب ریال په 1.50 روپۍ او په 1.50 روپۍ. او 302 ایراني ریال په پاکستانی روپی اغستل کیږي او 300 ایراني ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. او یو افغانی په 1.40 روپۍ اغستل کیږي او په 1.85 روپۍ خرڅول کیږي. اوس د موسم حال: د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د اتوار په ورځ په پېښور کې د باران امکان دی او په بنو، ژوب او کوئټه کې به وریځې خورېږي. په پېښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات 14، کم نه کم 8، بنو کې 13 او 9، او ژوب کې 9 او منفی 2، او کوئټه کې به زیات نه زیات 11 او کم نه کم 0 ډیګري سینټي ګریډ وي.
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه واوریدل چې فرخنده اسد درته وړاندې کړل. په خبرونه کې به واوري: پاکستان هندې پایلټ وینګ کمانډر ابینندن په واګه پولا هند ته سپارلې ده. د باجوړ انتظامی چارواکي وایي په هغه سیمه کې په راتلونکي اونۍ کې به عدالتي نظام کار پیل کړي، خو ځینې پوهان په دې اړه تحفظات لري.
دولتونه ورکړل نو په هغې باندې د قبایلو ډېره زیات خفقان، تحفظات او ستونزې شته. لکه په جول کې پرون نه بل ورځ پرسنفن شوی دی. عدالتونه د دغې ضلعونه ډېر زیات لرې دي.
د کورنې پاړه چمپنی اوسیدونکي په سیمه کې په سرکاري هسپتالونو کې د سهولتونو د نشوالي شکایتونه کوي.
ټولنه د کولو کولو شوی دي. چوکیدارانو خې تنخواني پیخلي، ډاکټرانو تنخواني پیخلي، او ډاکټرانو څوک پېښورو کې ډاکټرۍ پی کوي، څوک سادوی کې ډاکټرۍ پی کوي. د مخالو علاقو کې ډیپټۍ نه کوي. ډاکټرانو
د وزیرستان اوسیدونکي له حکومت غوښتنه کوي چې دغو سیمو کې سیلګرۍ صنعت ته وده ورکولو لپاره ګامونه پورته کړي.
وزیرستان یو اهم ایمیج جوړ شي د ټکر د پوره او بل لسکي به د دکاندارۍ او د تجارتي شعبې سره راوړي.
نور رپورټونه هم لرو له مشال ریډیو سره. پاتې تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. پاکستان هندی پایلټ وینګ کمانډر ابینندن تیر ماسوتن په سخت امنیتی انتظاماتو کې په واګا پولا هندی چارواکو ته وسپارلو. دغه هندی پایلټ د تیرې چهارشنبې په ورځ له هغې وروسته د پاکستانی ځواکونو لاسته ورغی چې جنگي الوتکه یې وویشتل شوه او د پاکستان تر انتظام لاندې کشمیر کې راپریوته. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د فروری 28 د پارلیمان ګډې غونډې ته ویلي د سولې په نیت هندی پایلټ به د مارچ په لومړۍ نیټه خوشي کوي. نور تفصیل له اسلام آباد احمد الله را کوي.
د پاکستان بارنو چارو وزارت په خپل یو بیان کې ویلي وینګ کمانډر ابینندن یې تیر ماخوستن په واګا پوله هندي چارواکو ته وسپارو او نوموړي په پاکستان کې د قید په وخت د نړیوال قانون مطابق پوره خیال ساتلی شوی دی. دغه هندي پایلټ د تیرې چهارشنبې په ورځ له هغې وروستو پاکستاني ځواکونو لاسته ورغې چې د نوموړي الوتکه میک 21 د پاکستان یوې جنګي الوتکې وویشته او د یاد ملک تر ورقې لاندې کشمیر کې راپرېوته. هند ته د سپارلو نه وړاندې د ابینندن یوه ویډیو جاری کړې شوه چې پکې نوموړی وایي هدف یې تلاش کوو چې پاکستان فضايي ورله الوتکه وویشته او د پیراشوټ په مرسته ځمکې ته را ورسېدو، خو لاندې ډېر زیات خلک وو نو د ځان بچ کولو لپاره یې منډه ووهله، خو خلک ورپسې وو او په دغه وخت د پاکستان فوج دوه سرتیري راغلل او زه یې د قهرجنو کسانو بچ کړم. د پاکستان د بارنو چارو وزیر شاه محمود قریشي د هندي پایلټ د خوشې کولو وروستو بی بی سي ته وویل په پاکستان د نوموړي د خوشې کولو لپاره نه خو څه قسمه دباو وو او نه یې څه مجبوري وه، بلکې دا پیغام یې ورکول غوښتل چې په دې سیمه کې امن غواړو. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د فروری په 28 د پارلمان ګډې غونډې ته ویلي وو چې د سولې په نیت هندي پیلوټ به د مارچ په لومړۍ نیټه خوشي کوي. د پاکستان او هند ترمنځ هغه وخت او تریخوالی ډېر زیات شو چې د فروری په 26 هندي الوتکو د پاکستان فضايي حدودو خلاف ورزي په کولو سره د خیبر پختونخوا بالاکوټ سره نږدې په جابا سیمه حمله وکړه. د هند د بارنو چارو سیکرټري ویجی گوکالی د حملې وروستو مطبوعاتو ته وویل دا کاروایی ځکه ضروري وه چې پاکستان د هغه ترهګرو ډلو خلاف هیڅ نه کوي چې دوی ورته په هند کې د حملو په اړه معلومات ورکړي دي. د حملې وروستو وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ کې شوې غونډه کې فیصله وکړې شوه د هندي برید په غبرګون کې بعد جوابي کاروایی لپاره د وخت او ځای انتخاب په خپله کوي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یې. د پاکستان او هند ترمنځ اړیکو تر ترنګلې کېدو وروسته کې یو لور ته په قبایلي ضلعو یو شمېر نورو سیمو کې مظاهرې شوې دي، نو بل خواته په کراچۍ، اسلام آباد او لاهور کې مدني فعالانو د جنگ ضد مظاهرې کړي دي. دوی د جنگ مرد آباد او امن زنده باد شعارونه ورکړي. همداراز په ټولنیزو رسنو هم د پاکستان او هند ګڼ وګړي د جنگ نه غواړو تر هشټاګ لاندې لیکنې کوي. نور تفصیل د سفر خان په رپورټ کې اورو.
د فبروري په 28 په کراچۍ کې د مدني ټولنو فعالانو د کراچۍ پریس کلب مخې ته مظاهره وکړه او د پاکستان او هند ترمنځ د کړکیچ ختمولو او د جنگ مرد آباد او امن زنده باد شعارونه یې ورکړل. په اسلام آباد او لاهور کې هم فعالانو ورته مظاهره وکړې. په مظاهرینو کې یو تن ګټار هم په لاس کې نیولی وو او د امن نغمې یې پکې اړولې. د کراچۍ مظاهرې په لسګونو ګډونوالو کې یوه فعاله مهناز رحمان هم وه. نوموړی بیګا مشال راډیو ته وویل د پاکستان او هند ولسونه د جګړې مخالف دي، هغوی غریب نن دی او د غریبۍ د ختمولو لپاره د وسلو جنگ نه بلکې د غریبۍ او جهالت په ضد جګړه پکار وی.
د مظاهره په کولو سره مو د امن پیغام ورکړ. د دواړو هیوادونو ولسونه د غریبۍ ترڅنګ د نورو ګڼو ستونزو سره مخ دي. جنگ لوږه، بیروزګاری او مرګونه راوړي او امن خوشحالي زیاتوي، نو ځکه موږ غواړو چې د دواړو هیوادونو ترمنځ هر ستونزه کوي د خبرو په ذریعه حل شي.
د پاکستان او هند ترمنځ په بیلابیلو وختونو کې جنگونه او کړکیچونه پیښ شوي دي. زیاتره کړکیچونه د کشمیر او یا هم په هند کې د ترهګریزو بریدونو وروسته رامنځته شوي دي. اوسنی کړکیچ هم د فبروري په 14 د هند په پلوامه کې د ځانمرګي برید وروسته پیدا شوی. په دغه برید کې 44 هندي ملیشه پولیس وژل شوي وو. د مخکنو کړکیچونو په مهال هم د پاکستان په بیلابیلو برخو او په تیره بیا په قبایلو کې قهرجنې مظاهرې کېدلې چې پکې د هند سره د جنگ شعارونه ورکول کېدل. دا ځل هم که یو لور ته د باجوړ، خیبر، مومندو ترڅنګ د پښتونخوا په یو شمېر سیمو د جنگ په ملاتړ مظاهرې شوي او لا هم دوام لري، خو بل لور ته په لومړي ځل په کراچۍ، لاهور او اسلام آباد په څیر ښارونو کې ګڼو خلکو د جنگ ضد مظاهرې کړي. څېړونکی توصیف احمد خان وایي که څه هم د امن لپاره په کېدونکو مظاهرو کې لږ خلک ګډون کوي، خو دا د ټولنې لوستي، باشعوره او باخبره طبقه ده.
د جنون په ماحول کې دا کمزوري آوازونه دي، خو بیا هم د سولې لپاره پورته کېدونکي غږونه دي. دا د دې سمبول دی چې داسې خلک هم شته چې د امن ملاتړي دي. په دې لړ کې فاطمه بوټو ډېره ښه تبصره کړې ده. هغه وایي د جنگ په ماحول کې د سولې خبره کول لویه بهادري ده.
ډاکټر توصیف زیاتوي د دواړو هیوادونو رسنۍ د جګړې په حق کې په پروپاګاندا بوختې دي او د خپلې ګټې او د مخالف د ماتې په خبرونو د عامو خلکو وینه په جوش کې دراوستلو هڅې کوي، او دا لامل دی چې د جنگ ملاتړ کوونکي په زیات شمېر کې تر سترګو کېږي. د امن لپاره د مظاهرو ترڅنګ په ټولنیزو رسنیو هم د جنگ نه غواړو او چای جوړ کړئ، جنگ مو جوړوي تر عنوان لاندې لیکنې کېږي چې پکې د هند او پاکستان ډېری خلک برخه اخلي.
تبصری، شنن، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیوگانې او د مشال اونیز خبرونی
زمون په ویب پانا mashalradio.com کې
لوستلې او ریدلې او لیدلې شي.
پاکستان په ابوظبي کې د اسلامي ملکونو همکارۍ سازمان او آی سی په غونډه کې لګډون نه بایکاټ کړ. د پاکستان د بارنو چارو وزیر شاه محمود قریشی پرون ویل چې غونډې ته د نه تللو وجه د هند د بارنو چارو وزیرې سشما سوراج ته د محترم میلمنې په حیثیت د ګډون بلنه وه. سشما سوراج پرون د سازمان پر اسلامي غړو هیوادونو غږ وکړ چې د ترهګرو مخه نیولو لپاره ګامونه پورته کړي. احمد شیبر تفصیل لري.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی د جمعې پورس په متحد عرب اماراتو کې د اسلامي سازمان د بهرنیو چارو د وزیرانو په غونډه کې برخه وانخسته. شاغلی قریشی د دې لپاره دا غونډه بایکاټ کړه چې اسلامي هیوادونو هند ته بلنه ورکړې وه چې په دې غونډه کې برخه واخلي. د هند استازیتوب په دې غونډه کې چې د جمعې پورس په ابوظبي کې وه د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر سوشما سواراج وکړ. میرمن سواراج په دې غونډه کې د اسلامي سازمان پر غړو هیوادو ژغ وکړ چې د ترهګرو مخه باید ونیسي. د دې اشاره په ځانګړي ډول پاکستان ته وه، خو د پاکستان نوم یې وانخیست. که چیرته تاسو د انسانیت د خوندیتوب لپاره هڅه کوي، نو بیا باید هغو هیوادو ته چې ترورستان تمویلوي او هغوی ته پناه ورکوي دا ووایاست چې د دې ترهګرو له ملاتړه لاس واخلي، د هغوی د کمپونو مخه ونیسي او ترورستي سازمانونو ته دې په خپله خاوره کې د مالي مرستې او پناه ورکولو نه لاس واخلي. تر غونډې مخکې اسلام آباد ویلي وو چې د متحد عربي اماراتو د بهرنیو چارو وزارت د دوی دا غوښتنه ونه منله چې د هند له بلنې لاس واخلي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی څرګنده کړه چې هند د اسلامي سازمان د 50 غړو هیوادو غړیتوب نه لري، نو څرنګه غونډې ته رابلل کیږي.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف،
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمې امنیتي ستونزې،
د پاکستان او هند ترمنځ سب د کنټرول په
کرپا، اقتصادي خبرونه،
سیاسی او کلتوری حل زلی.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوسه هم ورسره بدل شوی.
هر ورځ د سهار لنو د ماشام تر شپږو بجو لمشال رادیو.
د باجوړ ډیپټی کمشنر وای په هغه ضلع کې به په راتلونکي هفته کې عدالتي نظام کار پیل کړي. د باجوړ په ګډون د ټولو قبایلي ضلعو قاضیان به د موقتي مودې لپاره له هغو ضلعو بهر په ګاونډۍ ضلع کې کښېني او د قبایلي ضلعو کیسونه به اوري. ځینې پوهان او قبایل په نورو ضلعو کې د عدالتونو په جوړولو اندېښمن دي، خو ځینې نور بیا دا ګام لویه لاسته راوړنه ګڼي. تفصیل له سفر خان نه اورو.
د باجوړ انتظامی چارواکی وای په هغه ضلع کې به راتلونکي هفته عدالتي نظام کار شروع کړي. د ضلع ډیپټی کمشنر عثمان مسعود بیگا مشال رډیو ته ویل د نورو ضلعو په څیر به د باجوړ قاضیان هم د شپږو میاشتو لپاره له ضلع بهر کینی او بیا به وروستو باجوړ کې خپل کار شروع کوي.
ججز پوسټینګ شوی دی، پوسټونه چې کوم هغه چیف منسټر اپروول ورکړی دی، یو سیشن جج او درې جارو پوسټینګ شوی دی.
قبائل تیر کال په مئی کې په خیبر پختونخوا ورګډ کړل شو. له دې سره په قبایلو کې له پخوا راهسې رایج قانون اف سی آر ختم شو او موقتی نظام نافذ شو، خو پېښور هایکورټ هغه وځنډو. اوس مهال په قبایلو کې هیڅ یو عدالتي نظام نشته. د فاټا وکیلانو اتحادیې بانی او پخوانی مشر کریم مسعود قبایلو ته د عدالتي نظام غزول لوی پرمختګ ګڼي.
راحتونه پس کا پاول زل خ کار شوی دی، ټی کار شوی دی، نو دا د ججانو چې کومه تعیناتی ال تصویر د جډیشل مجلسټانو شوی دا دا ډیره بهترینه خبره ده. که هر څومره ګند قانون وی ال تا اف سی آر وی آی جی آر وی، کم از کم دغه قانون مس یوز بنه کیږي. پشاور های کورټ پشاور یو ډیر غټ تور ادا وکړل چې امیجیټ یې قبایل ته ججان ورکړل او ټرین ججان دی دغه په ضلعو کې آلریډي کار کړی دی.
خو بل قانون پاو د پښتونخوا د وکیلانو د اتحادیې پخوانی مشر اجاز مومند وای له قبایلي ضلعو بهر عدالتونو جوړول نه یوازې قبایلو ته د تګ راتک په برخه کې ستونزې جوړوي، بلکې په هغه ضلعو کې د وکیلانو په بار کونسلونو جوړولو کې هم مشکلات پیدا کوي. هغه وای په دې لړ کې حکومت او ضلعي انتظامیې سره معلومات شریک کړي، خو چارواکو لا هم جواب نه دی ورکړی.
عدالتونه ورکړل نو په هغې باندې د قبایلو ډېره زیاته خفقان تحفظات او ستونزې شته.
لکه باجول کې پرون بل ورځ پرېس کانفرنس شوی دی. عدالتونه د دغې ضلعونه ډېر زیات لرې دي.
خو د باجول ډپټي کمیشنر عثمان مسعود وایي دوی هر وخت تیار دي چې قاضیانو او وکیلانو ته په ضلع کې ټولې لازمي اسانتیاوې ورکړي.
خو د خلکو ډیمانډ دا دی چې که په ډپټ کې دننه نو بیا به لږ رات لږ آسان شي د خلکو لپاره. څنګه ورله ارینجمنټ کړي دي انشاءالله موسټ ویلکم کله هم راځي. آفیسز او ریزیدنسز د ججز لپاره انشاءالله.
قبایلی ضلعو د عدالتي نظام لپاره پېښور های کورټ یو کم شپېته جوډیشل افسران نومولي دي. همداراز خیبر پښتونخوا حکومت په هغې ضلعو کې په عدالتي دفترونو کې د کار کولو لپاره 900 څوکۍ د نوو بړتیانو لپاره اعلان کړي دي.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. په مومندو کې د صحت د محکمې زنانه او کارکوونکو ته د ماشومانو حامله زنانه او صحت په ماشومانو پیدا کولو کې د وقفې ساتلو او د لیشمینیا ناروغي په هکله د بیدارې یو سیشن یا یوه غونډه وشوه. دغه غونډه ګرین سټار نومي غیر سرکاري ادارې او د صحت د محکمې لخوا جوړه شوې وه چې پکې یو شمېر زنانه او ګډون وکړو. ورته وویل شو چې ال ایچ ډبلیو یا زنانه کارکوونکي دی اوس دغه د بیدارې پیغام کور په کور نورو زنانو ته ورسوي. شانواز سرکزی اورو.
پرون په یک غونډ سرکاري اسپیټال کې د گرین سٹار یا شین ستوري نومي غیر سرکاري ادارې لخوا د صحت د محکمې زنانو کارکونکو ته د مور او بچي صحت، د ماشومانو د ناروغیو او په سیمه کې د لشمین یا نومي خوریدونکو مرض په اړه د بیداری لپاره یو ورځنی پروګرام وشو. په دغه پروګرام کې وویل شو چې اوس به د صحت د محکمې زنانه کارکونکي کور په کور ګرځي او نورو زنانو ته بوي چې هغوی خپل ماشومان د ناروغیونه او حامله زنانه د خپل صحت څنګه خیال وساتي. د گرین سٹار نومي غیر سرکاري ادارې سینیئر پروګرام منیجر ڈاکٹر سنم مشال ریڈیو تا وو ویل
گرین سٹار چرے امدانه وی جی ماشومان بند کئ. گرین سٹار دته وی جی چې په ماشومانو کې دومره وقف فور کئ چې مور او بچي دواړه صحت مند دي. دا زمونږ د اللهم حکم دی جی چې هر ماشوم تخپل حق ورکولي او هغه د وقفې نه بغیر نه کیږي جی. فیملی پلاننګ حواله سره د لشمین یا باندیم خبرې کول غواړو او گاهی ور کول غواړو.
د صحت محکمې کارکونکو زنانو مشر ال ایچ ډبلیو فوزیا وای چې د هغوی څه ضرورتونه هم وو. خونن ور سره د گرین سٹار او د صحت د سرکاري محکمې چارواکو ژمنه وکړه چې ضرورتونه به ورته پوره کوي.
د ټولو ناول بزتا ستوز دا خبرو کم چې لیبر روم نزوس په دې سات راووت ما یو ډیلیوري کنډکټ کړه. نو زما خدا خواهش ته چې کوم ته میډیسن یا اوبستریکټیکل ایمرجنسی ریلیټډ میډیسن یا ډرګز ملو شي نو دا به زموږ د فاره زموږ د قام د فاره ډیر لوی اخی ګړه شي.
د یکون سرکاري روختون زنانه میډیکل افسر فایزه رحمان وای چې هغه ته زیاتره زنانه داسې هم راځي چې ورته وای خپل ماشومان او یا زنانه په دمګرو دم کړي. نو همدا وجه ده چې دغه زنانو ته پوی ورکول پکار دي او هغه لګیا دي دا کاری خپل ذمہواري سره شروع کړي.
بالکل دی باندې پروګرامز کول پکار دي چې کم کې د کمیونټي لوکل خلکا پارټیسیپیټ کی او هغه ته دا آگاهي ورکړي چې ټیک شو دم درود ور سره سره کوي. بالکل میډیکل فیسیلیټي اغشتل دي زیات ضروری دي او دا غنه اغشتل نقصانات هم ورته بیان کول پکار دي.
د گرین سٹار غیر سرکاري ادارې لخوا وویل شو چې پراتونکو کې به د هغوی ټیمونه واړو واړو روغتونونو ته ځي او په هغه ځای کې به هم زنانو سره د بیداری دغه سیشن او یا غونډې کوي. او دوی زیاته کړه چې په روانه هفته کې به یو ویډیا میډیکل کیمپ هم د محمود ضلع دننه لګوي. شانواز ترغزی مشال ریډیو پیښور.
تاسو مشال ریډیو خبرونه ته غوږی چې د انټرنیټ په پته مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم لوستلې اوریدلې او لیدلې شي. په کورما کې د پاړه چمکني اوسیدونکو له حکومت غوښتنه کړې چې د سیمې په سرکاري هسپتالونو کې د ډاکټرانو او نورې عملې ورپوره کولو نه علاوه هلته دې زر تر زره بنیادي ضرورتونه برابر کړي. دوی وایي د صحت په لړ کې له سختو ستونزو سره مخامخ دي. چارواکي وایي په هسپتالونو کې د ډاکټرانو کمی د لرې کولو او ضروري سهولتونو وربرابرولو لپاره د دوی کوششونه روان دي. نور تفصیل له سیمې نه د مشال ریډیو خبریال طارق اورکسی په دې رپورټ کې راکوي.
د حاجی خیلو انجینیر عبید چمکنی وای هلته بنیادی صحت مرکز په نامه سلور هسپتالونه دي. خو کالونه وشول چې په هغو کې ډاکټران او نور عمله نشتا.
هر به چیز لپاره ډاکټر نرس او پکور وی ال ایچ وی پکور وی چونکی ساغشتونه دی وای چې ناغش شان پرته دي هغه کې د صحت د پاریس سہولیت نرشي هغه د مود صحت د پاریس سو استعمالول نه شو. د کوم عوام د حکومت نه د مطالبه دي چې د بی ایچ یو سی دي د فنکشنل کی دی د ډاکټر وی کی او نرس دی وی کی او ال ایچ وی دی وی کی سمو خلق حکومت دی هغه بنیادی سہولیت سره هغه خپل کور من خپل کلی باندې وخصتل شي.
د ګوګانه اوسیدونکو تاجمیر وای ځای خلق د صحت بلډ کې له سختو ستونزو سره مخامخ دي، ځکه چې هلته په هسپتالونو کې دومره سهولت هم نشته چې د معمولي ناروغۍ علاج وشي.
هسپتالونه د کالو کالو شوي دي، چوکیداران اخې تنخواهنې پېښلي، ډاکټران تنخواهنې پېښلي، او ډاکټران څوک پېښورو کې ډاکټرۍ پې کوي، څوک سادوی کې ډاکټرۍ پې کوي، د مو کالو علاقو کې ډپټۍ نه کوي. یا ډاکټران هغه د واجې نه د مو څه بیمارۍ جوړې شي، نه هغه مو پړه چې نور ایمرجنسي ته رسوو په نیمې شپې، او ځان لیارې کې رسم مړه شي، او ځان بیا سادي هسپتال ته ورسوو. سادي هسپتالو کې داسې ځنه وخت کې ډاکټران نه وي، بیا مو ته یونیم نرس وي، ډاکټر مکټر وي، وړوکي هغه ته کومډر هغه بیا مو ته پرچارو کې تاسې پېښور ته لاړ شو. نه بیماري د پېښورانه وي، د سادي کنټرول وي، د پړه چې نور کنټرول وي، د مو د کلي کنټرول، د ډاکټر کنټرول وي.
بلخوا د سیمې د صحت محکمې مشر ډاکټر عنایت الرحمن وایي د ټولې کورمې په سرکاري هسپتالونو کې د ډاکټرانو کمی دی، خو دغه مسله به تر نوي برتۍ پس حل کېږي چې ولله کوشش روان دی. ډاکټر عنایت الرحمن زیاتوي هلته د یو شمېر هسپتالونو لپاره مخکې حکومت د ډاکټرانو برتۍ کړې، خو مسله دا ده چې هغوی مزید روزنې د اخستو په بانه ډپارټمنټل جوټانې اخیستي، چې له وجې دا کمی نور هم ورسره زیات شوی دی.
سپیشلسٹ، میڈیکل سپیشلسٹ، معشومان سپیشلسٹ، گائن سپیشلسٹ، سرجیکل سپیشلسٹ، او خبر راشی دی دری میشت کی دن دن بہوچی مونږ ته لگے، او سونکه وزیر اعظم صاحب هم دا غره رقم ای سی نیوز دی پینڈنگ دا وکي.
د صحت محکمه د ریکارډ تر مخه په کورما کې 22 بنیادی صحت مرکزونو په شمول تر او یو زیات ډسپنسریانه او په درو مرکزی هسپتالونو کې دا وخت تر شپې ته پورې ډاکټران کار کوي. په سیمه کې اکثره هسپتالونه د ډاکټرانو له کمی سره مخامخ دي. طارق ورغزه، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو دا
ټاکل شوی چې د قطر په مرکز دوحا کې نن د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاده او طالبانو ترمنځ مذاکرات بیا پیل شي. د دواړو لورو ترمنځ خبرې اترې چې د ګل د ورځې نه تر شروع پورې وشوې، د سلا پس دو ورځو د وقفې لپاره وځنډول شوې چې نن بیا پیلېږي. خلیلزاد په ټویټر په یو پیغام کې ویل چې په خبرو اترو کې فیصله وشوه چې په کابل کې به یو ملي ټیم جوړول کیږي. تفصیل احمد شیبر راکوي.
د قطر په پلازمینه دوحه کې نن د افغانستان د سولې په اړه د امریکا د متحده ایالاتونو د استازیو او طالبانو ترمنځ بیا خبري پیل شوه. دا خبرې چې د امریکایي پلاوي مشي د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد کوي، تیره اونۍ دوشنبه پیل شوې، درې ورځې دوام وکړ، بیا پنجشنبه او جمعه د سلام مشورو لپاره د خبري طالبانو ودرولې. دا پنځم ځل دی چې زلمی خلیلزاد د طالبانو له استازو سره ګوري. څلور ځله په قطر کې او یو ځل هم په متحد عربي اماراتو کې سره شخیدلی دی. درې پنځم ځل خبرو په اړه تر اوسه له رسنیو سره ډیر څه نه دي شریک شوي، خو زلمی خلیلزاد د پنجشنبه په ورځ پر ټویټر ولیکل چې په کابل کې د یو ملي ټیم د جوړولو لپاره پرمختګ شوی تر څو له طالبانو سره په بین الافغاني خبرو کې برخه واخلي. خلیلزاد په دې ارتباط نور توضیح نه ده ورکړی، خو ټاکل شوې ده چې نږدې دوی اونۍ وروسته د کپ په شپږویشتمه په کابل کې مشورتي لویه جرګه راوبلل شي. د دې جرګې په اړه د افغانستان د سولې د عالي شورا د دارالانشا مشر محمد عمر داودزی وایي. دا لویه جرګه چې کوم بحث به انشاءالله وکړي، په دې اړه به وي چې غیر رسمي مذاکرات څرنګه کولی شي رسمي مذاکراتو لار پرانیسي، د رسمي مذاکراتو لپاره زمینه برابره کړي، رسمي مذاکراتو ته زیان ونه رسوي، هغه پیاوړی کړي. دا د لویې جرګې د بحث یوه موضوع ده او دا زموږ وړاندیز دی.
بحث لویه جرګه می باشه انشاءالله کی پیشنهاد ما هست.
امریکایي پلاوی د طالبانو له استازو سره په قطر کې تر روانو خبرو مخکې د جنوري په 19مه د شپږ ورځو په مخه پرله پسې خبرې کړې وې. هغه وخت زلمی خلیلزاد وویل چې پر دوو موضوعاتو خبرې شوې دي، له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو وتل او د افغانستان له خاورې به د بهرنیو پر ضد تر دې وروسته استفاده نه کیږي. د روانو خبرو په اړه ښاغلی خلیلزاد د پنجشنبه په ورځ پر ټویټر ولیکل چې له طالبانو سره پر څلورو مهمو موضوعاتو خبرې کیږي، خو نور جزئیات یې ورنه کړل. طالبانو په یو بیان کې بیا هغه دوی پخوانۍ خبرې یادې کړې دي او ویلي دي چې له خلیلزاد سره له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو پر څرنګوالي او پر داسې ضمانت چې د افغانستان خاوره به بیا د ترسانو لپاره په امن سیمه نه بدلېږي خبرې کیږي. آزاد خبریال سمی یوسف زی ل دوحې ازادي رډو ته وویل چې په افغانستان کې پر اور بند او د افغانستان له حکومت سره د طالبانو مخامخ خبري د بحث دوه نورې مهمې مسالې دي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی د ماښام 5:30 بجې وشوي. لنډ خبرونه له فرخندا سدنه.
د پاکستان د فضائي حدودو سرغړون کې هندي هواباز ابینندن تیر شپه په واګه پوله د کاغذي کاروایي وروسته هندي چارواکو ته سپارل شوې ده. د ابینندن د نیولو اعلان د پاکستان پوځ د فبروري پر 18 کړی وو. د پاکستان د پوځ مطبوعاتي څانګې نن غرمه په یو بیان کې ویلي د پاکستان او هند ترمنځ په لانجمن سیمه کشمیر کې پر یو بل د ډزو په تبادله کې دوه پوځیان وژل شوې دي. پوځ وایي دغه پیښه په نکیال سیکټر کې هغه وخت شوې چې پاکستاني عسکرو ځوابي ډزې کولې. د باجاوړ ډیپټي کمشنر عثمان مسعود وایي په دغه ضلع کې به په راتلونکي اونۍ کې عدالتي نظام کار پیل کړي. نوموړي تېره شپه مشال ریډیو ته وویل د نورو ضلعو په څېر د باجاوړ ججان به هم د شپږو میاشتو لپاره له ضلع بهر په نورو عدالتونو کې کښېني او بیا وروسته به په باجاوړ کې خپل کار پیلوي. د شمالي او جنوبي وزیرستان نظمت مکین شوال او په ځینو نورو سیمو د واورو ورېدو له وجې لارې بندې شوې ده. د سیمو اوسېدونکي وایي د تېرو درې ورځو راهیسې په کورونو کې بند دي. خوا په کورمه کې هم تېره شپه د بارانونو له وجې د یو کور د چت د پرېوتو په پیښه کې یو ماشوم مړ شوی دی. د بلوچستان په زیاترو برخو کې هم د باران او په غرونو د واورې د ورېدو لړۍ روانه ده. تېره ورځ د مومند ضلع په یکاون سرکاري هسپتال کې د گرین سټار یا شین ستوري نومې ادارې لخوا د صحت د محکمې ښځینه او کارکوونکو ته روزنه ورکړل شوه. د قطر په دوحه کې به نن د افغانستان د سولې په اړه د امریکا او طالبانو استازي بیا خبرې پیلوي. سعودي عرب به د بشري حقونو د نیول شوو یو شمېر ښځینه او فعالانو کیسونه عدالت ته وړاندې کوي. د دغو نیول شوو ښځو شمېر نه دی ښودل شوی خو په اړه یې ویل کېږي چې د تېر یو کال راهیسې بغیر له توره بند دي. او پرون د پاکستان شل اوریزه سیالو کې په دوبۍ کې په لومړۍ لوبه کې پېښور زلمي اسلام آباد یونایټډ ته په څلورو وکټو مات ورکړ. په دویمه لوبه کې کوټه ګلیډیټرز ملتان سلطان ته په شپږو وکټو شکست ورکړ.
لند خبرونه تاسو مشال ریډیو نو اوریدل چې فرخنداسه درته وړاندې کړل. اوس د پاکستان کورنۍ او مطبوعاتو ته کتنه لرو. د مشال ریډیو خبريال سراج زهيري درته وړاندې کوي.
نن د انګریزي ژبې ورځپاڼه ډیلی ټایمز خپل اداریه کې وایي د پلواما پیښې په وجه چې د اسلام آباد او نوې ډیلی ترمنځ کومه شخړه پیدا شوې دا د پاکستان او هندوستان د تعلقاتو لپاره د کال 1999 د کارګل د جنگ نه هم زیات خطرناک دی. او حالت هغه وخت د کابو نه بهر شو چې نوې ډیلی په یو اونۍ کې دوه ځله جارحانه ګام پورته کړو. اداریه وړاندې لیکي د پاکستان د وزیر اعظم عمران خان د نړیوالې ورورولۍ سره سفارتي تعلقاتو ته د ستاینې په نظر کتل کېږي. خو په دې وخت کې د اسلامي تاون تنظیم له غونډې چې په ابوظبي کې ترسره کېده له دې د پاکستان بایکاټ یا د نه ورتللو فیصله شاید چې په توندې کې شوې وي. اداریه وړاندې لیکي اوس د نړۍ حالات بدل دي نو په داسې صورتحال کې به آیا موږ خپل سفارتکارۍ ته ناکامي ووایو چې داسې د تادې فیصلې کوو؟ نو په داسې صورتحال کې به اسلام آباد له په دې بایکاټ غور کول وي او که غواړي چې دوستان زیات او دشمنان کم کړي نو په دارنګ غونډو کې به ورله ګډون کول وي. د دې ترڅنګ جنگ ورځپاڼې خپل درېم اداریه په پاکستان کې د تیلو په نرخونو کې په اضافه او د دې له کبله په ورپېښو مشکلاتو لیکلي او وایي تېره میاشت حکومت د پېټرولو په نرخ کې 9.5 پیسې او د ډیزلو په نرخ کې 25 پیسې کمی په ځای وساتلو. خو روانه میاشت یې 2.5 روپۍ د پېټرولو او په حکم 15 روپۍ د ډیزل په نرخونو کې اضافه وکړه. اداریه وایي د حکومت دې ګام له وجې ولس نور هم د ستونزو سره مخ شو ځکه چې د دې نیغ په نیغ اثر به په غریب ولس پرې وځي. د دې له وجې به خوراکي توکي ګران شي او د لارو موټر رو کرایانی با هم زیاتی شي او دا ځکه چې هر غریب په اولسی گاډو کې سفر کوي. اداریه وړاندې لیکي تر دې چې د اسکولونو د گاډو کرایانی با هم سیوا شي او دا رنګ د ژوند د ضرورت هر سیز لدې سره تړلې دي. نو دا هر څه له حکومت په دې اقدام د نظر ثانی غوښتنه کوي باید چې حکومت د ولس ستونزې په نظر کې وساتي. نوی وخت رسپن خبرې اداریه کې وایي د ریټینګ نړیوال ایجنسی فیچ ویلي چې د پاکستان حکومت د نړیوال مالیاتي صندوق یا IMF سره د $12 ارب لوزنامه لاسلیک کیدونکې ده چې ورسره د پاکستان اقتصادی حالات خشی. اداریه لیکي کله چې پاکستان تحریک انصاف ګوند په اقتدار کې راغی نو د پاکستان اقتصادي حالات سم ده وو. نو مجبوری و چې له IMF نه قرضه واخلي خو په دغه وخت دوست هیوادونو د پاکستان مرسته وکړه. نو په داسې صورتحال کې پاکستان له د IMF نه د قرضې اغستو نه ډډه پکار ده. اداریه آخري کې وایي که بیا هم پاکستان ګڼي چې د اقتصاد نور ښه کولو لپاره له IMF نه قرضه واخلي نو باید چې په هیڅ جوړ یې هغه شرطونه ونه مني چې غریب ولس ترې متاثره کیږي.
د سیمه حالات او د نړۍ مطبوعات.
اکونومیست مجلې د هند او پاکستان د کړکیچ په اړه په مقاله کې په دواړو خواوو غږ کړی چې د جنگ مخه ونیسي او د اور سره لوبې ونه کړي. بلخوا نیویارک ټایمز ورځپاڼه د 500 افغان میرمنو د لیک په اړه رپورټ خپور کړی چې پکې د طالبانو سره په خبرو بوخت امریکایي پلاوی نه د خپلو حقونو د خوندي کولو غوښتنه کړې. شاهین بنیری د دواړو رپورټونو مهم ټکي تاسو ته دروړي.
اکانومیست مجلې لیکلي چې د هند او پاکستان ترمنځ اړیکې د کړکیچ ښکار دي او یو وړه غلطي دا په یو لوی مصیبت بدلولی شي. دواړو هیوادونو تر دې وړاندې هم جنگونه کړي دي چې وروسته یې د کارګل جګړه وه. د مجلې په وینا سیمه کې اوږدمهاله استحکام په دې اډانه لري چې پاکستان د ترهګرۍ سره مرستې ختمې کړي، ځکه چې دا یو داسې دریځ دی چې د پاکستان لخوا یې دفاع نشي کېدی نو باید چې بدل شي. خو په لنډ مهال کې ذمہواري د هند په وزیر اعظم نریندرا مودی هم راځي چې د جنگ مخه ونیسي، ځکه چې د اپریل په میاشت کې په هند کې انتخابات کیږي چې ولس به پکې داغه د واکمنۍ په اړه خپله رائے ورکړي. د مودی په سرګندونو کې ابهام کیدی شي د جنگ خطر نور هم ډیر کی. هغه په 2014 کال کې د انتخاباتي کمپاین پر مهال د هند نه د یو جدید هیواد جوړولو او خلکو ته د روزګار ورکولو په ژمنه رائے اخستوي. دا هغه ناقدین وایي چې د پرمختیا او اصلاحاتو په اړه د مودی ژمنې تش خبرې دي، ځکه چې په حقیقت کې هغه د هندوانو او مسلمانانو د ویشلو ایجنډې ته ژمن دی. بلخوا نیویارک ټایمز لیکلی دی چې په افغانستان کې 500 ښځو هغه امریکایي پلاوی ته یو لیک استولې چې دا وخت په قطر کې د طالبانو سره مذاکرات کوي. په لیک کې ویل شوی چې دوی امن غواړي خو باید د دغې لپاره د دوی حقونه د خپو لاندې نه شي. ځینو ښځو ویره څرګنده کړې چې کچرې د امن له وزنامې نه وروسته طالبان په واک کې شریک کړل شي نو په هغوی به بیا د پخوا په شان بندیزونه ولګول شي. په دې اړه دوی په کابل کې یوه غونډه هم کړې چې د افغانستان د 34 ولایتونو د ښاري سیمو ښځو پکې ګډون درلود. طالبانو د افغان حکومت سره د خبرونو انکار کړی خو دې ښځو ویلي کچرې د طالب مشرانو سره د مخ په مخ خبرو موقه برابرېږي نو باید چې دوی ته هم په مذاکراتي ډله کې یوه چوکۍ ورکړل شي. ولسمشر اشرف غنی اعلان کړی چې د مارچ په 18 نیټه به د افغانانو لویه جرګه راغواړي چې پکې به د امن لپاره په روانو چارو بحثونه کیږي. حکومت ویلي د جرګې د ګډونوالو 30% برخه به ښځو ته ورکول شي.
تاسو د شاهین بنیری نه نړیواله مطبوعاتي کتنه اورېدله. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیشن له حکومت غواړي چې د انتخاباتي کمیشنونو نوي کمیشنران زر معرفي کړي. د دغه کمیشن مرستیال ویان ذبیح الله سادات نن مشال ریډیو ته ویل چې د پخوانو کمیشنرانو په غیر موجودګۍ کې دغه کمیشن له ستونزو سره مخامخ دي. نور حال د فیروزه عزیزی په رپورت کې واوري.
د ولسمشریزو ټاکنو د نوماندانو لخوا د انتخاباتي کمیشنونو د کمیشنرانو لپاره تر رای ورکونې او د 14 ډیرو رای ګټونکو کسانو د نوملړ تر خپرېدو وروسته اوس د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیشن له حکومت نه غواړي چې دغه کمیشنران زر معرفي کړي. دا دغه کمیشن مرستیال ویان ذبیح الله سادات د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د کمیشنرانو په نه موجودیت کې دغه کمیشن ځینې کارونه او د پاتې ولایتونو د وروستیو پایلو د اعلانولو بهیر له ستونزو سره مخ دی.
ټاکنو خپلواک کمیشن د نوو کمیشنرانو د معرفي کېدو څخه دوی بهر کلی کوي او زموږ غوښتنه دغه د څومره زیات کېږي دوی باید په خپل کار باندې پیل وکړي تر څو د ولسی جرګې د پاتې ولایتونو وروستۍ او نهایي پایلې اعلان کړي او په ورته وخت کې د راتلونکو ولسمشرۍ ټاکنو، ولایتي شورا، ولسوالیو شورا او د غزنی د ولسي جرګې ټاکنو دپاره هم دوی خپل عملیاتي پلانونه پر مخ ویسي. تاسو پوهیږئ چې په دغه پروسه کې ځینې ستونزې، مشکلات او هغه مشکلات د دې باعث شول چې د کمیسیون رهبری نوی شي او په دې وتوانیږي تر څو دغه پروسې ته دوی اغیزمن تمام شي.
دا په داسې حال کې ده چې د شنبې په ورځ د ولسمشریزو انتخاباتو 18 نوماندانو د انتخاباتي کمیسیونونو لپاره کمیشنرانو ته رای ورکړي. سید اسمت الله مل، مولانا محمد عبدالله، محمد قاسم الیاسی، اورنگزیب، مسافر قوقندی، هوا عالم نورستانی، حبیب الرحمن ننگ، محمد یونس طغرا، چمنشا اعتمادی، محمد زاکر زکی، محمد حنیف دانشیار، گیتی، زهره بیان شینواره او سید قطب الدین رویدار هغه کسان دي چې تر ټولو زیات رای ګټلې دي. ولسمشر محمد اشرف غنی ویلی چې د قومي او جنسیتي ترکیب په نظر کې نیولو سره د انتخاباتي کمیسیونونو لپاره د نوي کمشنرانو ورستای نوملړ به ډیر زر اعلان کړي. ښاغلی غنی د هوت په درويشتمه نیټه یو فرمان په صادرولو سره د انتخابات قانون تعدیل کړ چې لمخې د دارالانشاګانو دوه رئیسان او د انتخاباتي کمیسیونونو لپاره دولس کمشنران عزل شول. افغان ولسمشر دا اقدام د ولسی جرګې په انتخاباتو کې د پراخو درغلیو له امله تر شدیدو انتقادونو وروسته وکړ. له دې سره پر انتخاباتو د څار یو شمیر بنسټونه وایي چې د انتخاباتي کمیسیونونو د کمیشنرانو په توګه نویو کاندیدانو ته د رای ورکولو په پروسه کې وړتیاوې نه بلکې اړیکې او ائتلافونه په پام کې نیول شوي دي. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا اجرایوي مشر یوسف رشید اندېښنه ښیي او وایي ممکن دا شان غوراوی په کمیسیونونو کې د انتخاباتي ټکټونو د نفوذ لامل وګرځي.
فقط دا چې په افرادو باندې مخکې نه تقریبا د ځینو ټکټونو په منځ کې توافق شوی وو او په راګون کې دا څرګند سره چې کومې سری دوی لپاره ډېر مطلوبې وي دا د موږ د اندېښنې وړ ده ځکه چې دوی باید هغه ظرفیتونه ته رایه ورکړي او هغه افراد چې په ټاکنو پوهېدل په ټاکنو کې کار کړی وو تر حده پورې دغه وضعیت ته کنټرولولی سره هغوی ته باید رایه ورکړل. اما دا چې د سیرو ته دوی فقط په خپل هغه سیاسي تمایلاتو او توافقات باندې ورکړه دا د موږ د اندېښنې وړ ده او ډارېږو چې سبا ته دوی په کمیسیونونو کې ډېری اعمال نفوذ ونه کړي او د خپلو افرادو طریقه د کمیسیون هغه اصلي منده چې استقلالیت خپلواکي ده بېطرفي دغه مات نه کړي.
دا په داسې حال کې ده چې د انتخاباتي کمیسیونونو لپاره د انتخاباتو اړوند مدني ټولنو لخوا له معرفي شویو 15 کسانو یوازې 2 کسان د ډېرو ګټونکو رایو په نوملړ کې راغلي دي. د ولسمشر دویم مرستیال محمد سرور دانش بیا د شنبې په ورځ په یوه ناسته کې ویلي چې د انتخاباتي کمیسیونونو د نویو کمیشنرانو د غوروي لپاره د ولسمشرۍ د نوماندانو لخوا د رای ورکونې پروسه شفافه وه. حکومت، سیاسي ګوندونه او مدني ټولنې تمه لري چې نوي غوره شوي کمیشنران به رونوالي د قانون عملي کېدا او د خلکو رایو ته به درناوی وکړي. فیروزه عزیزی، ازادي راډیو، کابل.
د مشال ریډیو د اتوار یا د یکشنبې د ورځې 19 پروګرامونه
قبایلی سیمه د بدلون پلور
فلسطینی موبجو
د سولې پلور
په پاوکم یو لسو بجو
پرګنې
په دولسنی موبجو
ټولنا او سغدریزی
په پاوکم یو بجا
د مسافرو خبرونه
په یو بجا
حجرا
په دو بجو
هارون بچا هنری غړې
په دونی موبجو
د مشال مرکه
په درینی موبجو
ستونزې او سرکار
په سلورنی موبجو
د باختر ستوري
په پاوکم پینزو بجو
د افغان لسمشر دویم رسیال د هلمند په 215 میوند کالی اردو د وسلوالو طالبانو د تیرې ورځې حمله په غبرګون کې ویناوې کړې دي. سرور دانش د سې شنبې په ورځ افغانستان د بررسۍ د عالي ادارې د رئیس ته معرفي کېدو پر مهال وویل افغان امنیتي ځواکونه به تر هغو له وسلوالو مخالفانو سره وجنګیږي چې په هیواد کې بشپړه سوله ټینګه شي. تفصیل له ناجیې ساپۍ واورئ.
د هلمند په 215 میوند قلو اردو د وسلوالو طالبانو له حملې یو ورځ وروسته د افغان ولسمشر دویم مرستیال وای افغان امنیتي ځواکونه به تر هغه له وسلوالو مخالفانو سره وجنګیږي چې په دغه هیواد کې بشپړه سوله ټینګه شي. سرور دانش د شنبې په ورځ د بررسۍ د عالي ادارې د رئیس د معرفي کېدو پر مهال وویل د افغانستان دښمنان هڅه کوي چې په داشن حملو سره د افغان امنیتي ځواکونو روحیه کمزوري کړي.
د افغانستان دښمنان لوی خو د سولې شعار ورکوي ول بل خو د افغان اتلانو د منحل کولو او د دوی د ماته په فکر کې دي او په دې ډول تروریستي کړنو غواړي چې د افغان ځواکونو روحیه کمزوري کړي خو حقوقي بداهلي ګورته یوسي.
دا په داسال کې د 14 شپه وسلوالو طالبانو د هلمند په 215 میوند قلو اردو حمله وکړه. د وسلوالو طالبانو ویان قری یوسف احمدی رسنیو ته د یو پیغام په سوال سره د دې حمله مسؤل یتمنلای وسلوالو طالبانو دغه حمله غزای کې کړی چې یو برخه د امریکایي پوزیانو د مرکز اړوند ده. دا په داسې حال کې ده چې وسلوالو طالبانو استازي په قطر کې له امریکایي پلاوي سره د افغان سولې په مذاکراتو بوخت دي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت ځنګړی استازي زلمی خلیزاد بنن شنبه له دوه ورځې د می ورسته له طالب استازو سره خبرې لسره پیل کړې. خو پښتنه دا ده چې وسلوالو طالبانو د سولې د مذاکراتو پر مهال ولې خپل حملو ته زور ورکړی. د پوځي چارو کارپو عتیق الله امرخیل ویل
مقابل طرف باندې نظامي لحاظ باندې خپل شرایط پیښ کړي عملیات دیش کردی که مغرد طرف مقابل در لازم دسته لوړ ترين اعزارات محاربه ویل
د خغلی مرخیل په وینا اړتیا ده چې د مذاکراتو په دغه جریان کې محاربوي اعزارات زیات شي. نوموړي د غشان ویل د افغانستان حکومت باید د ممکنه بریدونو د مخنیوي لپاره د خپلو کشفي او استخباراتي ادارو فعالیتونه پراخ کړي.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. د پاکستان مسلم لیگ نون یو مخکښ او پخوانی وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی ویلي حکومت د قومي اسمبلی سپیکر بے وسه کړی چې د خواجه سات رفیق اسمبلی ته د حاضرېدو حکم نه صادروي، ځکه چې دا د سپیکر ذمهواري ده چې هغه په د غونډې دوران د یو غړي د حاضرېدو حکم ورکوي. د نوموړي په خبره چې له دې د پارلمان تقدس خرابېږي او جمهوریت ته زیان رسي، باید چې سپیکر بې ډلې بې پرې پاتې شي. په دې اړه نور تفصیل له اسلام آباد د مشال ریڈیو خبریال سراج زہید راکوی.
اسلام آباد کے دجمے پا مازیگر دا پارلیمان مخی تا رسنی و سر خبرو کے دا پاکستان مسلم لیگ نون یو مخکخ او پخوانی وزیراعظم شاہد خاقان عباسی ویل چی دوی دا قومی اسمبلی سپیکر اسد قیصر تا سو سو وار خواست وکڑو چی دا قومی اسمبلی روانی غنڈی تا خواجہ سعد رفیق رو وخواڑی او دا آغا دا حاضر دو حکم جاری کڑی. دا نوموڑی پا خبر سپیکر تا دوی خواست ون منو چی خکاری دا سی حکومت پر فشار اچولے تا کمی لکبل چی با جمہوریت تا دیر نقصان ورسی او دا سپیکر پا کردار بگوتی پورت کی گی چی بے پری نہ دے. دیوائی منگسر لوس کڑے شوے وہ چی پروڈکشن حکم با جاری کی گی چی دخواجہ سعد رفیق سے بھاگ دے در چا احسان نہ دے کئیو کس دا نمائندگی نہ محروم وی نو سپیکر دا قومی اسمبلی سارن وال دے دا غزی مواری جوڑی گی چی آغا دا دا کس دا نمائندگی حق بحال وساتی او چی کلا دا اسمبلی غنڈ وی چی دا ممبر دا خپل سیمی نمائندگی وکڑی نو دا اسنی دا اسمبلی غنڈ شروع شوا خو پروڈکشن آرڈر جاری نہ شو. د ذکر د پاکستان مسلم لیگ نون د قومی اسمبلی غړی خواجه سعد رفیق او د هغه ورور خواجه سلمان رفیق د تیر کال د دسمبر په 11مه نیټه د احتساب قومی ادارې نیب د کورونو جوړولو په پیراګون نومي منصوبه کې د ترغلیو په تور نیولې. قصه هم د قومی اسمبلی په تیر غونډو کې د خواجه سعد رفیق د حاضرې دو حکم د قومی اسمبلی سپیکر جاری کړی وو او نوموړی د اسمبلی غونډو ته راوستل شوی هم دی. خو د مسلم لیگ نون په وینا چې د سینټ او قومی اسمبلی ګډې مهمې غونډې مشال ریڈیو چی پدی اڑ پا پیخور کی دا قانونی و سیاسی چارو تجزیہ کار وکیل یوسف علی نو پختل نو آغا اوی یاد دی د قومی اسمبلی غونډه لا هم دوام لري او د زیارت پروز د مسلم لیگ نون د قومی اسمبلی غړی خواجه سعد رفیق د غونډې دوران د قومی اسمبلی د سپیکر اسد قیصر نو غوښتل چې د خواجه سعد رفیق د حاضرې دو حکم جاری کړي. په کومه چې سپیکر وی چې دی به قانوني لار ګوري او بیا به د خواجه سعد رفیق د حاضرې دو حکم جاری کوي. سراج زهیر، مشال ریڈیو، اسلام آباد.
د مشال ریڈیو هر اورس د سهار لنه هو د مخام تر شپږو بجو پر دغه سپو اوریدای شي. منځنۍ سپا شپږ سو یوش کلو هرتس. لنډې سپې 2011
د جنوبی وزیرستان اوسیدون کی وای د سیمه ځنګلونه وهل کیږي او قیمتي لرګي یې کاچا کیږي. د مکین یو اوسیدون کی نن مشال ریډیو تو ویل دا کار اکثر شپې مهال کیږي او د حکومت په بندې سربېره هم ځینو کاروباریانو ځنګلونو ته لوی تاوان رسولی دی. چارواکي وای خلک ورسره مرسته وکړي چې ککړ کسان د قانون منګولو ته وسپاري. سیلاب مسعود تفصیل لري.
د سولی وزیرستان ټول خصوصا د مکین تحصیل او سدون کی ویایي چدلتا د پیړو پیړو نه ستلی ځنګلونا په بیکچا انداز شواهل شي وچلم د لرګی لور په لوري سمګل کیږي. د مکین زیر سارنا علم مسعود دا هر څه په دارنګ بیانوي.
جنگل کٹائی شیری دو کچھ سبائی وشولا جنگل سنا وچ ہو تراپ نستار اور مانج اور پیڑے کٹائی شیری دو جنسر آ رہے کی شیری دی پٹولا خیبر پختون سے جنگلات باندھ ہے اور دنیش والا گا سے
وزیرستان ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر دل نواز خان وزیر خبر کا چپدگی لڑک سے بفوری تحقیقات کیجی او چسو کو ہم مجرم ثابت شی آغا با قطع ہن و نشی بخشا دسولی وزیرستان دغو سے دن کیوں دے پاکستان وزیر اعظم دے پشتونخوا وزیر اعلی گورنر کور کمانڈر او دسولی سیمو دے آئی جی سی نا وشتنا وکڑا چوئی دے ہاں دغی لوری تا مخرا واڑا وی او دے ارباو کرباو قیمتی جنگلونا دے وشغوری سیلاب ماسود مشال ریڈیو ڈیرا اسماعیل خان
تاسو مشال ریډیو خبرونه ته غوږی چې د انټرنیټ په پته مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم لوستلې اوریدلې او لیدلې شي. د خیبر پختونخوا په کرک کې له کلونو راهیسې د غشي ویشتو سیالۍ کیږي چې له نومبره پیل شي او د مارچ تر اخیرې اونۍ روانې وي. دا سیالۍ هر اتوار په بهادر خیلو کې کیږي چې د ورځې په پای کې بیا خلک اتڼ او خوشحالۍ کوي. د سیمې خلک وایي د غشي ویشتو دا سیالۍ د کلتور برخه ده. په اړه د ممتاز بنګش رپورټ اورو چې په موسیقي پیلېږي.
دا د کرک ضلع بدرخیل سیمې ځوانان او مشران دي چې د تیراندازۍ یا د غشي ویشتو سیالۍ نه وروسته خوشحالي نمانځي. دا سیالۍ هر میلادي کال د نومبر نه تر مارچ میاشتې اخیره دوام لري. د کلي خلک وایي چې د لوبو دا سیالۍ د دې کلي د کلتور برخه ده. د کلي یو مشر وایي چې تر پنځه میاشتو پورې د هر اتوار یا یک شنبې په ورځ دا سیالۍ ترسره کیږي.
دا موږ د سردی په موسم کې کوو، پوه شوې؟ د 23 مارچ اخیری رسمي موږ دا کوو، نو دا تقریبا د څلور میاشتې پنځه میاشتې تقریبا دا موږ چلو. دا غا شای چې کوم جوړو دا د بانس او د غره کې یو لرګای کیږي پستونه موږ وته د غشي نه جوړو. بقایا دا شای چې کوم دا چې کوم د کې پر لګېدلې دي دا موږ د مختلفو مرغو نه جوړو. دا کې کرکری وي زوړې چې موږ وته ای کنه موږ په زبان کې زوړې وته ای کرکری وته ای بل کبوتر چې کوم د کفتارونه پخې د کوم وزرو کې پرو کې چې کوم دغه نه جوړو. بقایا دا هوا کې اسمان کې چې کوم بزان خوچیږي په دا غریب بزان چې کوم دا ولو دونه پخې وباسو دا نه جوړو.
د دې مقابلو ته بیا کوون کې وای چې د غشي ویشتو دا سیالۍ د کوز او برکلی خلکو په خپل مرسته تابع کیږي چې لوی او واړه پکې پرخه اخلي.
دا موږ خپل کمیټي پیسې جمع کوي، بقایا 100 روپۍ جمع کوي پر کھلاڑی او کدا سي غریب بي مرشه سړای روشي یا مرشومي باغین نه وخلو ندی کې دا کیما خرچا مچا چې کیږي دا ډلونو ولا سیدا خپل پیسې وخلي او یا دا سي څوک دا نشانه ولي ته 5 روپۍ نه ملوي دا سي دا چنکی منکی وبوم په تنظیم پکې کیږي.
بلخ ځای خبريال ریاست خټک وایي چې دا نه یوازې د تفریح ذریعہ ده بلکې د دې سیمې کلتوري برخه هم ده. حکومت دا تاریخی لوبی خوندی ساتلو کې د خلکو مرسته وکړي.
دا ثقافتي میلې یا ثقافتي شینو چې د هغه باندې توجه نه کړي، نه ګورنمنت طرف نه او نه مته چې لکه د سیاسي پالیټیشن طرف نه بیچاره چې دته خو ودا میلاو شي چې دا کیل په انټرنیشنل سطح باندې کیلاو شي لکه نور کیلنو چې څنګه کیږي هاکی کرکټ فوټبال والی بال نور کیږي نو دا شی مته چې لکه دا چې د تک مقامی زبان کې کډ کی یا تیر اندازي وي دي مخکې په جنگونو کې به تیر اندازي سره نو جنگ پیل انداز شو نو د کرک دی کیل دی پورا چا اوس پورې توجه نه دویل کړي.
په بدرخیل کې د غشي ویشتو سیالۍ سره نه یوازې زوړ کلتور خوندي پاتې دی بلکې دې سره د ډیرو خلکو روزګار هم تړلی شوی دی. ځایي خلک وایي چې په دې مقابلو کې کارول شوی توکي نه یوازې د کرک بلکې د لکې مروت نه هم راوړل کیږي. ممتاز بنگش، مشال ریډیو، کوهار.
د مشال ریډیو د اتوار یا د یک شنبې د ورځې 19 پروګرامونه
قبایلی سیمې د بدلون پلور
په لسنی مو بجو،
د سولې پلور
په پاوکم یو لسو بجو،
پرګنې
په دولسنی مو بجو،
ټولنه او سغدریزی
په پاوکم یو بجا،
د مسافرو خبرونه
په یو بجا،
حجرا
په دوو بجو،
هارون بچا هنری غړې
په دونی مو بجو،
د مشال مرکه
په درینی مو بجو،
ستونزې او سرکار
په سلورنی مو بجو،
د باختر ستوري
په پاوکم پینځو بجو.
د
شمالی او سویلی وزیرستان په مختلفو سیمو کې درنه واوره وریږي چې ځایي او د نورو سیمو سیلانیان دغلته د سیل لپاره ورغلي دي. خو ځایي خلک وایي که دولت دغلته پام وکړي نو په قدرتي ښکلا دغه ځانګړې سیمې به هم د سیل لپاره مشهوري شي او سیلګري به وده ومومي. عمر وزیر اورو.
روانو برانونو سلسله کې شمالی او جنوبی وزیرستان کې ریکارډ واوره ورېدلې. د شمالی وزیرستان رزمک د تاخیل شوال او جنوبی وزیرستان مکین لدا اسمان منځه کنی ګورم او نورو سیمو کې په غرونو او میدانونو کې درنه واوره وریږي. شمالی او جنوبی وزیرستان کې د امنیت وضع ښه کېدو پس نه یوازې ځایي بلکې د ملک نورو برخو نه هم سیلانیان دا ځل د وزیرستان دغه یخو سیمو ته د سیل لپاره مخه کړې چې په واوره کې اتڼونه کړي او خوند ترې اخلي.
خلکو یې داسې رغزی باندې واوره کې داسې ویشتر دي په چټانو باندې کنه دای نه موږ ورته راغلو شپږ زره روپۍ مو ډیزل مزای موږ په ولي.
د شمالی وزیرستان اوسیدونکو عمران وایي که دغه سیمو کې د سیلانیانو لپاره سهولتونه برابر شي نو د سیل لپاره ځانګړی حیثیت لري او خلک به د وزیرستان ښکلا وویني.
چکیم سیادی دعوے ترسی فسائی جپراسی چکر جپراسی او بدقسمت سرا لگا رزما کا دے بٹ آباد یا دے مری نا سکام زئی ندا وہ چونکہ پمری یا پہ بٹ آباد سے ادی کن کئی دے سہولات کی نا زیوتی دے سیاد پراد بھی چکیم چکر تا خالہ کرتی رزما سے دا سے ہوٹلینا یا دا سے سہولت کی نا نشتا جدا خالق و تردیمی چکر تھا کدا خالق چیتا چکر کا روغ لل ادا سیاہ روغ لل خزیوت مقدار سرا بے دے وزیرستان یو اہم ایم یا جوڑ سی دے چکر دے پرا او بل لشکی به دی کندورای او دی تجارتی صبح و سره روان
د وزیرستان ولسوای. وزیرستان هم د خیبر پښتونخوا شمالی برخو پشان ځانګړی خایست لري خو خبره د سهولتونو او اسانو ده. کچرې دولت دغه سیمو ته پام وکړي نو د سیلګرو توجه به دغلته واوړي. عمر وزیر، مشال ریډیو، شمالی وزیرستان.
د مشال پنوم په دې نمبر خپل پیغام ریکارډ کړئ.
ہلو،
السلام علیکم.
مشال ریڈیو
00202211241. خوندور پیغامونه، تبصرې، ټوکې، شعرونه او خیسته خبرې مونږ ته پرېږدئ.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ د دې خبرونې په اخیری شیبو کې بلند خبرونه له فرخنده اسد نه اورو.
د پاکستان د فضائی حدودو سرغړونکو هندي هواباز ابینندن تیر شپه په واګه پوله د کاغذي کاروایی وروسته هندي چارواکو ته سپارل شوې ده. د ابینندن د نیولو اعلان د پاکستان پوځ د فبروري پر 20مه کړی و. د پاکستان د پوځ مطبوعاتي څانګې نن غرمه په یو بیان کې ویلي د پاکستان او هند ترمنځ په لانجمنه سیمه کشمیر کې پر یو بل د ډزو په تبادله کې دوه پوځیان وژل شوي دي. پوځ وایي دغه پیښه په نکیال سیکټر کې هغه وخت شوې چې پاکستاني عسکرو ځوابي ډزې کولې. د باجاوړ ډیپټي کمشنر عثمان مسعودی په دغه ضلع کې با په راتلونکي اونۍ کې عدالتي نظام کار پیل کړي. نوموړي تېره شپه مشال ریډیو ته وویل د نورو ضلعو په څیر د باجاوړ ججان به هم د شپږو میاشتو لپاره له ضلع بهر په نورو عدالتونو کې کښېني او بیا وروسته به په باجاوړ کې خپل کار پیلوي. د شمالي او جنوبي وزیرستان رزمک مکین شوال او په ځینو نورو سیمو د واورو ورېدو له وجې لارې بندې شوې دي. په کورمه کې هم تېره شپه د بارانونو له وجې د یو کور د چت پرېوتو په پیښه کې یو ماشوم مړ شوی. اخوا د بلوچستان په زیاترو برخو کې د باران او پر غرونو د واورې د ورېدو لړۍ روانه ده. تیره ورځ د مومندو ضلع په یکاون سرکاري اسپتال کې د گرین سټار یا شین استوري نمایندارې لخوا د صحت محکمې ښځینه او کارکوونکو ته د پوهې ورکولو په اړه یو پروګرام ترسره شو. د قطر په دوحه کې به نن د افغانستان د سولې په اړه د امریکا او طالبانو د استازو ترمنځ بیا خبرې پیلېږي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د زیارت پر ځای وویل چې د طالبانو له استازو سره په خبرو کې د دوه ورځنۍ وقفې فیصله کړې ده.
سعودي عرب با د بشری حقوقو د نیول شو یو شمیر خزینو فعالانو کې سونو عدالت ته وړاندې کوي. دغه نیول شو خزو شمیر نه دی خوندل شوی، خو پاړې ویل کېږي چې د تیر یو کال راهیسې بغیر لسوتوره بندې دي. او پرون د پاکستان شلوریز سیالو کې په دوبۍ کې په لومړۍ لوبه کې پېښور زلمو اسلام آباد یونایټډ ته په څلورو وکټو ماتې ورکړه. په دویمه لوبه کې کوټه ګلیډیټرز ملتان سلطان ته په شپږو وکټو شکست ورکړه.
لنډ خبرونه تاسو ته مشال ریډیو نه واورېدل چې فرخنده اسد درته وړاندې کړل. د دې سره د نن لپاره د مشال ریډیو د خپرونو وخت سرته رسیږي. زموږ ملي میرزاده فرخنده اسد او تکنیکی همکار نگین صادق پور درنه اجازه غواړو. تاسو د شپږو بجو نه په دې سپو د ډیو ریډیو خپرونې اورېدئ شئ. د ځان خیال ساتئ. د خدای پامان.